افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو یوه بله یو ساعته خبرونه پیل سوه. په راپورونو کې اوري چې د طالبانو رهبر ویلي چې دا احتمال نشته چې دوی داسې ژر اوربند وکړي. نور مسایل هم څېړو. پیل له خبرونو کوو له اجمل هن اوري.
د طالبانو مشر ملا هبت الله تلوی هن ویلي چې د دې ډلې لخوا په نږدې راتلونکي کې د کم اوربند احتمال نشته. اخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو یو وار بیا د افغانستان د جګړې لخکې لخوا غوښتي چې لږ تر لږه دې په کوچني اختر کې اوربند وکړي او د سعودي پاشا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله تلوی هن ویلي چې د دې ډلې لخوا په نږدې راتلونکي کې د اوربند احتمال نشته. اخونزاده د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې متحده ایالاتو سره یې د خبرو دروازه لا هم پرانیستې ده. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده دا پیغام وروسته لاغې خپور شوی چې د امریکایي هیئت سره په قطر کې د طالب استازو شپږم پړاو خبرې تېره میاشت پرته له کوم لوی پرمختګ پای ته ورسېدې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تېرې میاشتې په لومړیو کې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر په ټول افغانستان کې د اوربند وړاندیز کړی و خو وسلوالو طالبانو دا وړاندیز ونه منه. تیر کال په یو اختر کې وسلوالو طالبانو د درې ورځو لپاره اوربند منلی و. دا اقدام هغه مهال د افغانستان او د نړیوالې ټولنې له ګرم هرکلي سره مخ شوی و. اخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا لوړپوړي چارواکي د افغانستان له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې لږ تر لږه په کوچني اختر کې دې اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
د اختر ورځې دا بختوري ورځې دي او غوښتنه دای چې اقلا دغه اختر په ورځو کې زموږ د خلکو په مجموع کې مینه پیدل بچي.
تمکیږي چې د راتلونکي سه شنبه او یو چهار شنبه په ورځ به په افغانستان کې کوچنی اختر لمانځل پیل شي. افغان حکومت تر دې مخکې د اختر په ورځو کې د اوربند لپاره د چمتووالي خبره کړې خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په درېمه ورځ نن افغانستان او استرالیا د یو بل سره مخ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت مازیګر په 15 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی ازادۍ رادیو ته وویل چې ډاډمن دی د افغانستان ټیم د دې لوبو لپاره ښه چمتووالی لري.
مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي ځکه د افغانستان ملي لوبډله چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډېر ښه بالینګ وکړي. هم دغه رنګ په بیټینګ کې ښه وزلیدل. پاکستان ته ماته ورکړل.
افغانستان شپږ ورځې مخکې په یو تمرینی لوبه کې پاکستان ته په درې وکټو په همدې لوبغالي کې ماته ورکړې وه خو وروسته یې بله تمرینی لوبه د انګلستان په وړاندې په لوی توپیر وبایلله. په 2015 کال کې افغانستان د استرالیا په وړاندې هم یو د پام وړ ماته خوړلې وه. اوس چې لاغې رئیس افغان ټیم ډیر تغییر کړی او پرمختګونه پکې شوي وبلیدل شي چې د نړۍ د یو پیاوړي ټیم په وړاندې نن د لوبې په ډګر کې څه کوي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړ. سلمان بن عبدالعزیز پرون په مکه مکرمه کې د اسلامي همکاریو د سازمان په سرمشر زکی ویل چې دا ترهګر د نړۍ په کچه د تیلو سرچینو ته په یو ګواښ بدل شوی او د سیمې امنیت تهدیدوي. پاچا سلمان په دې ترڅ کې په وروستیو کې د متحده عربي اماراتو په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو بریدونو ته اشاره وکړه او د سعودي عربستان د تیلو پر پایپ لاینونو یې د بې پیلوټ الوتکو برید یو تروریستي عمل وباله. د سعودي پاچا زیاته کړ چې د دې تروریستي بریدونو هدف یوازې سعودي عربستان او د فارس خلیج نه دی. د دې په وینا د دې هدف ټول نړۍ ته د تیلو د رسولو مخه نیول دي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د اسلامي همکاریو سازمان د امریکا د متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو دا پریکړه وغندله چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي دي. د 50 هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې پرونو شو همدارس متحده ایالاتونو پر دې پریکړې اعتراض وشو چې د سوریې د جولان لوړې سیمې د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې. دا جولان وړي د 1918 کال د عرب او اسرائیل د شپږورزنې جګړې پر مهال اسرائیل لاندې کړې. د همدې جګړې په ترڅ کې اسرائیل د بیت المقدس ختیځ لوري هم ونیو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده او امر یې وکړ چې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال شي. تر دې پریکړې وروسته لږ شمېر نورو هیوادو لکه ګواتیمالا په ګډون ورته اقدام وکړ. دا کاسو حکومت یو روسي چې د ملګرو ملتونو سازمان ته کار کوي غیر مطلوب بللې او له خپل خاورې د هغه د شړلو امر کړي. د دې هیواد صدر اعظم راموش هرادینای پرون پر فیسبوک ولیکل چې د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړي چې د میخائیل کراسنو شچیکوف په نوم دا وګړي په بیړني ډول غیر مطلوب اعلان کړي. دا کاسو صدر اعظم د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي هم غوښتنه کړې چې د دوی له پریکړې سره سم عمل وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان روسي کارکونکو د می پاتويشتمه نیټه د کاسوو په شمالي سیمو کې چې اکثره سربان استوګن دي د پولیسو په عملیاتو کې زخمي شوی وو. دا خبر
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. د دې خبرونه په اروپا ورونی کې اوري چې په داسې حال کې چې د طالبانو رهبر د احتمالي سولې خبرې رد کړي د سولې عالی شورا د جګړې لشکېل خو او څخه غواړي.
غوښتنه دا ده چې اقلا نقلا دغه اختر په ورځو کې موږ د خلکو په مجموع کې وینه دل بچي نه وي یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک تېري.
له عامو افغانانو هم اورو چې د سولې او اوربان په اړه څه وایي.
د دوړو خوا سم دا غشتنه ده چې دی فشینې خپل سوال سره وکي په مابینس کې ټول کې د دوړو خوا او خیر دی.
وسلولو طالبانو د مرکز ترین کوټ او چنرتول سولي ترمنز لاره د ملکیانو پر مخ هم وتړله.
نه مټر پرېږدي نه پیاده کسان پرېږدي. د دې خوا سم مریض دوړو لسی انبر تر جوابيږي کدا خاص وتراول لسی انبر ته چنرتول سوالي تنتقالېږي.
په پراو ولایت کې ساش کال د غنمو حاصلات شو.
شش کال غنم ش غنم دی کیفیت هم ش کیفیت جواب هم ش جواب خلکو ته ورکوي.
افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ د نننۍ مسابقې په اړه هم معلومات درکوو. د نور مسایلو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه د طالبانو رهبر ویلي چې دا احتمال نسته دوی د داسې ژر اوربند وکړي. ملا هیبت الله د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د خبرو دروازه هغې سې پرانستې ده. د طالبانو د رهبر دا خبره په داسې حال کې کړې چې تر دې مخکې د سولې عالي شورا له وسلولو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د اوربند غوښتنه کړې وه. د سولې عالي شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل که وسلول طالبان اوربند اعلان کړي حکومت هم ورته اقدام ته چمتو دی. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالي شورا په طالبانو غږ کوي چې که اوږدمهالي اوربند ته غاړه نږدي نو لږ تر لږه باید د کوچني اختر د خوشحالیو په درې ورځو کې اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله حجی دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که طالبانو اوربند اعلان کړ حکومت چمتو دی چې اوربند وکړي.
د اختر ورځې دا د بختورې ورځې دي او غوښتنه دا ده چې اقلا نقلا دغه اختر په ورځو کې که موږ د خلکو په مجموع کې وینه پرېدل بچي نه وي دا به د یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک تېرې کړي.
خو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مسؤلینو لخوا په طالبانو د اوربند غږ وروسته له هغې کېږي چې تیر کال افغان حکومت او طالبانو د کوچني اختر په مناسبت درې ورځې اوربند کړی وو. په لوی اختر کې بیا طالبانو اوربند نه و کړی خو افغان حکومت یو غاړی مشروط اوربند اعلان کړ. په ورته وخت کې د سولې د ولسي حرکت غړي هم د جګړې لهکې لوغاړو په ځانګړي ډول په اختر کې د اوربند غوښتنه لري. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست
دا که یو ورځ اوربند وسي د بیا ورځې وسي درې ورځې وسي او یا یو سات وسي ډېر کسان ژغورل کېدای سي. ښه دا دی چې د جګړې دواړه لوري اوربند لان کې څو دغه وژنې چې دلته په افغانستان کې روانې دي پای ته ورسول سي. موږ چې څمال حرکت را پیل کړی و تیر کال او بیا چې اوس روان یو، همدا مو موخه د هدف مو دی چې نور باید د جبري شکل اړخونه ژر تر ژره اوربند لان کې.
د سولې د ولسي حرکت غړي د سولې او اوربند دغه غوچتولو لپاره د محل د لخکرګه مساکله په لاره وهي. مخکې تر دې بیا د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم عامو خلکو او دینی عالمانو د غونډو په جوړولو سره د اختر په ورځو کې د جګړې دواړه خواوې اوربند ته هڅولې دي. وسلوالو طالبانو په خپل اختریز پیغام کې د اوربند په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په خپل یو تازه استولي پیغام کې ویلي دي چې د اوربند لپاره تر اوسه زمینه نه ده مساعده.
د طالبانو رهبر ویلي چې دا احتمال نسته دوی د داسې ژر اوربند وکړي. ملا هبت الله د اختر په مناسبت شیبه مخکې په خپل یو پیغام کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د دوی د خبرو دروازه هغسې پرانستې ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې لږ تر لږه د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي.
د جګړې شکیل خو که د جګړې په ډګر کې اوربند ونه شو خیر دی، راشئ او د ازادي راډیو په ځانګړي اختریز خبرونه اوربند کې خبري وکړي. اوربند د اختر په لومړۍ ورځ له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د اوربند او د سولې د احتمالي موافقې په اړه مو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغانانو نظرونه هم راخیستي چې د جګړې لشکیل خواو څخه غواړي.
زما نوم لالا دی، د شمنصور اوسیدونکي. تقریبا درې کاله کېږي د جنګو، درې کاله اضافه کېږي، لا اوس دونه وخت کېږي چې موږ مهاجر شوي بالا په دغه کډو کې به ژوند او زندګي ده. موږ د دواړو څه دا هیله ده چې وسیله په کار د رحم په کار د افغانستان خلک ډېر تباه دي، در به دره دي، ټکر ټکر دي خوران. فرض روژه ده، باید اختر به ښه خوشحالۍ تېر کړي. په غم نه، په غم هېڅ ورځ ده. څلوېښت کاله کېږي دا جنګونه دي، دا هېڅ پیدا نشته.
زما نوم محبوب دی. دې جګړو خو دغه زیانونه رسولي دي. یعنې زما خپل ورور، زموږ دوه ورونه ول، زموږ دوه ورونه څخه یو ورور په دغه جنگ کې شهید شوی دی. نو موږ غواړو چې دغه مشکلات ټول افغانستان د حل سي. ولې په دې وطنو کې داسې کورونه ډېر پیدا شوي چې درې او څلور پنځه یې په دغه دولت کې یا د طالب له طرفه څخه په دې جنګو کې تللي دي، ډېر خوش شوي، در بدره شوي دي، عاجزي او ماشومان دا در بدره شوي دي. نو موږ غواړو چې اودین خو باید په ټول افغانستان کې سوله راسي، بیا تر سولې راودي خواته سوله خو نو اعتماد لري چې څه وخت واخلي. مګر تر هغه وروسته موږ وایو چې په دغه اختر کې باید اوربند وسي.
زه در روزګان د ویلات اوسیدونکی یم، د تختیانو. یعنې پروش کال واکن ما څه په کوچني اختر کې په ولا چې جړه کېدم، یعنې راسته وم جړه سوه، درسترګې مې اوښکې بهیدلې. چې طالب ته به مې وکتل، طالب دا غره کم انسان و. که به مو عسکر ته وکتل، عسکر دا غره کم یو انسان و، یو بشر و. دواړو به غاړه په غاړه کې لاسونه سره اچولي وه، دوی به سره ګرځېدله. یوم ویل چې دغه دی یا بل عمر دغه دی. دا خو بېخي ښه لوی نعمت دی چې خدای تعالی په موږ باندې دا نعمت راکړي. خدای تعالی دې دا نعمت زموږ په برخه کړي.
ما نوم جمیل میدان وردګ ولایت اوسیدونکی یم. د میدان وردګ ولایت د اوسیدونکو غوښتنه د دولت او طالبانو څخه دا ده چې د اختر په رارسېدو سره اوربند وکړي. اگر چې موږ دایمي اوربند غواړو چې د دایمي شته پاره وشي، خو بیا د اختر د مسلمانانو یو د خوښۍ ورځې دي. په دې ورځو کې باید اوربند وکړي او هر څوک د اختر په خوشحالۍ سره ولمانځي.
زمانو نیک محمد، خدای دې سوله راولي. او د جنگ سره ډیر ستړي یو چې دا شل کال کېږي، دا دیش کال کېږي جنگونه دي، شهیدان دي، معنی غیر ناک خلک مشتل کېږي. معلومات ایست غنسته، نس وخت بازار تلای سي، نس وخت د کورو سره تلای سي، خلک مشتل کېږي. معلومات نست، یا د اسکر په نامه یا د طالب په نامه باندې چې ډیر مشکل سره مخ دي. او سوله چې ده، خدای دې سوله راولي. موږ هم دې خوشاله د دواړو خواو سم نه غشتنه ده چې دوی کښې خپل سوله سره وکي په مابینس کې. سوله کې د دواړو خواو خیر دی. اسلامی چوکاټ کې
سوله خو زما ډېر خدای ته مینځ ته سوله به راشي. بنده خواري خدای پاک عباس نه بیایي. موږ دغه نې په تنګ یې چې کوچنی مون بیریږي، اوبه ته نشي راوتلی، کښتونه مون دغسې پرنیمی پاتې یې، ډېر په تنګ یې د جنګو. غوښتنه مې دغه ده چې بس دواړه سره کښېني، یو موټی شي، باید سوله راولي مابینځ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د حکومت اجرایه ریاست وایي په ځان وژونکو او چاودیدونکو پیښو کې د قربانیانو په اړه د څېړنو نتایج د قناعت وړ نه دي. اجرایه رئیس عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د محمد سالم ایزدیار او د عدالت غوښتنې د وژل سویو د دویم تلین په غونډه کې وکړې. تفصیل خان محمد سین.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای په ځان وژونکو د چاودنو په پیښو کې به د عدالت تامینول او د اړوندو قضیو جدي ارزونې لامل شي چې دغه پیښې کمې شي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دا خبرې د یکشنبې په ورځ د شپږنویم لمریز کال د جوزا په میاشت کې د محمد سالم ازدیار او د عدالت غوښتنې د وژل شویو د دوهم کین په غونډه کې وکړې او ویې ویل له تیرو اتلسو کلونو راهیسې خلکو ته د دا شان قضیو د ارزونو په اړه قناعت بخونکي نتایج نه دي وړاندې شوي.
بایسی یکی از مسئولین حکومت ما قانیست
دو بیل ده حکومت ده یو مسئول پتوگا کمی ارزوانی چه پا دیاره شوی من قانی نیو و پوهیوگو چه ده افغانستان خلق هم قانی ندی دغا پیخ و نور پیخ چه پا دوم رکلونو که شوی او استاز و دیر اطلان پا خاور و وینو که ککر کرل کم کارون چه پا دی برخه کی دون کیو هغه هم ونشولو ده قنات ور ندی
صورت نگرفته و قنات بخش نیسان.
خاغلی عبدالله وبل سره لدی چې پر عدلی او قضایی ارگانونو کار شوه او اصلاحات پا کرامسته شوی خود اغا سیستم تروس هم نده توانیدله چه دداغ و قضیو ده سیرولو پا حکلا دخل کو باور ترلاسه کدی. دا خبره په داس حال کې کیږي چې د کابل د شپږنویم لمریز کال مظاهره په تاو تاریخوالي واوخته چې د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال محمد عالم یزدیار زوی محمد سالم یزدیار پکې له څلورو نورو مظاهره کوونکو سره ووژل شو. سربیره پر دې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین ربانی، محمد داود داود، عبدالجبار قهرمان، عبدالرازق او یو شمېر نور مطرح کسانو د وژل کېدو د قضیو پر ارزونو هم انتقادونه شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار چې په دغه غونډه کې حاضر و د قربانیانو کورنیو ته یې ډاډ ورکړ چې دغه قضیه به د مشرانو جرګې لخوا جدي ونیول شي
او د دوسیې په تعقیب کې که په څرنوالۍ کې وه او که اوس په محکمه کې ده په سنا د ادرس نه من حیث د یو انسان او د افغانستان د یو سیاسي شخص په صفت وعده کوم د ټولو کورنیو سره چې انشاءالله مشترکه تعقیبو او تاسو تسلیت او د عدالت په نوم چې څه غوښتنه ده د هغې دپاره به
د سیاسي چارو پوه احمد سیدی په دغو مراسمو کې وویل څوک چې د داشان قضیو په ارزونو کې کمزوری عمل کوي په جرم کې شریک ګڼل کیږي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
تاسی آزادی راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ نړیوال جام مسابقه نن د افغانستان پر وخت مازیګر 15 بجې پیلېږي. دغه مسابقه به د بریسټول د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان په 2015 میلادي کال کې د استرالیا په وړاندې د نړیوال جام یوه سیالي په لوی توپیر بایللې وه. استرالیا افغانستان ته د 412 منډو هدف ټاکلی و خو افغانستان نه وتوانېدلی چې دغه هدف پوره کړي. یوازې یو سلو دو څلوېښت منډې کړې وې. په لندن کې له آزاد خبریال سعید قیومي سره خبرې کوو چې د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. قیومي صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. اټکلونه څه دي چې د افغانستان نننۍ مسابقه به څنګه وي د تېرې هغې په نسبت؟
ډیره مننه. نن افغانستان خپله لومړنۍ لوبه په نړیوال جام کې د استرالیا په وړاندې کوي او شنون کې او مبصرین دغسې وایي چې دا مسابقه ډیره نږدې وي، یعنی افغانستان به وکولی شي که اول بیټینګ وکړي نو ښه هدف به وټاکي او که ښه هدف افغانستان وټاکلی شي استرالیا ته نو افغانستان به توپ اچوونکي دا توان لري چې 280 یا 300 منډې چې کوم دی هغه د استرالیا په وړاندې دفاع ترې نه وکړي.
بلې قیومي صاحب، دغه بریسټول میدان چې ما مخکې یادونه وکړه، څه فکر کوئ چې د کومو بالرانو دپاره مناسب دی؟ د سپینر بالر دپاره که د تیز توپ اچوونکي لپاره؟
څنګه چې موږ وکتل د پاکستان په وړاندې باندې افغانستان په همدغه میدان کې لوبه ګټلې وه، نو اوس چې دا ډېر یو خشک پچ دی نو سپینران ته پکې هم کومک شته او فاست توپ اچونکو ته هم. نو د افغانستان بالران امید شته، تمه ترېنه کېږي چې ښه به نن وځلېږي.
بلې، تاسو د پاکستان یادونه وکړه چې د ویسټ انډیز په وړاندې مسابقه ډېره بده وبایلله. دغه شیبه چې زه تاسو خبرې کوو، د سریلانکا په وړاندې د نیوزیلند مسابقه روانه ده چې سریلانکا یې ډېره راګیر کړې ده، تقریبا 130 منډې کړې دي. څه وجه ده چې یو دم دا ځینې تکړه ټیمونه نسي کولی چې لوی هدف وټاکي یا زیات توپونه ووهي یا نمرې جوړې کړي؟
خدا د آسیا آسیا کوم هوادونه چې کوم دی غوی دلته د انګلند په دی حالات کې ډیر بلد دي ډیر لوبې نه دي کړې او د انګلند حالات د سيدي چې یو پیچ یو رقمي بل پیچ بل رقمي افغانستان دغه لوبه چې په برسټل کې دا نو د سي اټکل کیږي چې په دی لوبه کې به ډیر رنزونه شاید وشي نو استرالیا اول بیٹنگ وکړ نو افغانستان ته کېدای شي د 300 نه جیت هدف وټاکي او د څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سریلانکا او نیوزیلند لوبه سریلانکا مخکې په نیستي وختونو کې دلته په انګلستان کې لوبه نه وکړې او خپل دوه تمریناتي لوبې هم کړې وې نو هغه پیچونه چې کوم دي او بیسټ سب کانټیننت یا سریلانکا کې کوم دي نو ډېر توپیر لري دلته باؤنس ډیر دی بال ډیر تیز راځي بال جګیږي نو اقلن د هغوی توپ وهونکي ورسره عادت او بلد دی نو ډیر مشکلات سره مخ کیږي.
بله افغانستان تیره مسابقه له استرالیا ډیره بده بایللې وه، دا اوس څه فکر کوي چې د افغانستان ټیم آیا هغه ټیم دی که زیات پرمختګ یې کړی دی او کولی شي چې د مهمو ټیمونو په وړاندې هم مقاومت وکړي یا ښه هدف وټاکي؟
افغانستان ټیم هغه تیره لوبه کې چې استرالیا په سره مخامخ شوی وو د هغې نه د افغانستان ټیم ډیر بدل شوی. افغانستان کې اوس موږ ډیر پیاوړي لوبغاړي لرو لکه رحمت شاه، حشمت شاهدي او حضرت زازه شهزاد احمد محمد شهزاد، یعنی دا داسې لوبغاړي دي چې کولی شي په یوازې ځان سره د خپل ټیم ته دغه لوبه وګټي. نو هیله دغه ده چې افغانستان به ښه لوبه وکړي د خیره.
ډیره مننه. بس موږ هم په همدې تمه یو، اوریدونکو ته به د خبرونو په جریان کې د دې لوبې په اړه تازه معلومات هم شریکوو. په انګلستان کې آزاد خبریال سعید قیومي و چې د کرکټ د نننۍ مسابقې په اړه تاسو ته معلومات درکول. نن د کرکټ د ستورو د معرفي په لړۍ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تیز باولر حمید حسن درپیژنو. نور له اسمت څاروان څخه خبرې.
This is great counter-punching. It's gone for the big one. What a shot!
حمید حسن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له لومړنیو ټاکره لوبغاړو څخه دی. حمید حسن د 1980 میلادي کال د جون په لومړۍ نیټه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. مخکې تر دې چې حمید حسن ژوبل شي او د ډېرې مودې لپاره له کرکټ څخه لرې پاتې شي، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو ستوری ګڼل کېده. حمید حسن شیلاسی تیز باولر دی او تر اوسه پورې په 3 یو ورځنیو مسابقو کې 85 وکټونه او په 22 نړیوالو سیالیو کې 22 وکټونه اخیستي دي. حمید حسن بیټینګ هم کوي او په 22 سیالیو کې د منډو او سات څخه باندې و، خو په 22 کې تر 14.5 یو څه زیات دی.
افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 30 دقیقې سوې. د جمهور ریاست انتخاباتو ته ځینې کاندیدان او حقوق پوهان وایي په حکومتي غونډو او سفرونو کې د امرالا صالح ګډون غیر قانوني دی. ښاغلی صالح د ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي ټیم غړی دی چې سربیره پر دې چې د سعودي په سفر کې برخه لري، په نورو بهرنیو سفرونو کې هم د ولسمشر تر څنګ وي. تفصیل له خان محمد سین.
امرالا صالح د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال دی، خو نوموړي تر اوسه په څو حکومتي ناستو او بهرنیو سفرونو کې برخه اخیستې ده. د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمیر کاندیدان په دې ډول پروګرامونو کې د ښاغلي صالح ګډون مخکې له وخته د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین هڅه ګڼي او وایي صالح باید په داشان ناستو او سفرونو کې ګډون ونه کړي. د دغو کاندیدانو له ډلې شهاب حکیمی وایي سعودي عربستان ته له ولسمشر غنی سره د ښاغلي صالح سفر ښیي چې د حکومت انتخاباتي ټیم سر له وسه کمپاین پیل کړی دی.
ټول دنیا په دې باندې پوهېږي چې دې غیر قانوني ده. امرالله صالح صدا په حکومت کې هیڅ وظیفه نه لري او دې حق نه لري چې خانه د جمهور سره رئیس جمهور سره هرې خواته لاړ شي. چون دی په انتخاباتي ټکټ کې شامل ده، نو خپل رئیس سره هم که چېرته هرې خواته ځي دا یو کمپاین ده او د انتخاباتو د قانون خلاف ده.
امرالله صالح سعودي عربستان ته د ولسمشر غني د سفر ملګری دی. که څه هم سعودي عربستان ته د ولسمشر د سفر هدف په مکه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په ناسته کې د ده ګډون دی. خو د هغو تصویرونو له مخې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپاره شوي، ښاغلی صالح پکې د عمرې پر مهال د ولسمشر تر څنګ لیدل کېږي. د فیسبوک له لارې مو د ښاغلي صالح سره اړیکه ټینګه شوه، خو ده په دې اړه د نظر له څرګندونو ډډه وکړه. د ولسمشر د بیان مرستیال شاه حسین مرتضوی چې په دغه سفر کې شامل دی، آزادی راډیو ته په یو استول شوي پیام کې ویلي چې په دغه سفر کې ځینې رسمي پلاوی شته چې د اسلامي هیوادونو سرمشریزې ته بلل شوي او د دې تر څنګ یو عمره هم کړې چې د دولت په لګښت دي. خو ځینې د ولسمشر په شخصي لګښت عمرې ته بلل شوي چې د نوموړي ځینې سلاحکاران، سیاسي، جهادي او ملي شخصیتونه او عالمان پکې دي. خو یو شمیر حقوق پوهان د ښاغلي مرتضوي نظر مواجه نه ګڼي. د دوی په باور په حکومتي ناستو او بهرنیو سفرونو کې د امرالله صالح ګډون که په هر نامه وي غیر قانوني او انتخاباتي کمپاین ګڼل کېږي. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي
اینجا یک سلسله بی عدالتی به وجود میآید.
دی وایي یو لړ بی عدالتی رامنځته کېږي، ځکه موږ اتلس کسان لرو چې یو یې ولسمشر دی. په دې صورت کې عدالت تر پوښتنې لاندې راولي، نورو ته محرومیتونه پیدا کوي او بی عدالتی احساسوي چې دا کار د انتخاباتو عدالت او شفافیت تر اغېز لاندې راولي. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه هم په دې تړاو اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که په داشان حکومتي ناستو او سفرونو کې د انتخاباتي کمپاین مسئله هم نه وي، خو خلکو ته پوښتنې پیدا کېږي. ښاغلی رشید د ولسمشر او اجرایه رئیس په ګډون له ټولو کاندیدانو غواړي چې مخکې له وخته له کمپاینی کارونو لاس واخلي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د اورزګان اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو د مرکز ترین کوټ او چینرتو ولسوالۍ ترمنځ لاره د ملکیانو پر مخ هم وتړله. دوی وایي د لارې په تړل کېدو سره خلک له ستونزو سره مخامخ دي. امنیتي چارواکي هم دا ستونزه مني او وایي چې وسلوالو طالبانو د ملکیانو پر مخ دغه لاره بنده کړې ده. شریف الله شرافت راپور لري.
له ترینکوټ ښار څخه چینارتو ولسوالۍ ته غځېدلې لاره که څه هم وسلوالو طالبانو له تیرو درېو کلونو راهیسې د دولتي کسانو پر مخ تړلې، خو د یادې ولسوالۍ خلک وایي چې نن یې درېمه ده چې د ملکي خلکو پر مخ یې هم تړلې. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو یادې ولسوالۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې.
دا تقریبا درې ورځې یا څلور ورځې په شاوخوا کې بنده شوې ده. دا درې څلور ورځې کېږي ده، بس بند ده، نه څوک تلی سي او نه راتلی سي، نه مریض انتقالوی سي نه را انتقالوی سي. دې خواته مرکز ترینکوټ نه موټر پرېږدي، نه پیاده کسان پرېږدي، هیڅ څوک نه پرېږدي. مثال که د دې خواسه مریض ور وړل سي امبر ته جوابېږي، که دا خواسه ورته راوړل سي امبر ته چینارتو ولسوالۍ ته انتقالېږي.
پنځه ورځې تقریبا کېږي چې زموږ د چینارتو پر ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو د لوري څخه په سخت شرایطو سره لار بنده شوې ده. دغه په دې کې دوه خبرې دي. یو دا ده چې طالبان وسلوال طالبان زموږ سره د قومي شخصي نزاع لري، پر دې خاطر بنده کړې ده. او یو داسې دا طالبان داسې یو پلان لري چې د چینارتو پر عام ولس باندې قتل عام راولي، دی حمله وکړي.
دوی زیاتوي چې په ولسوالۍ کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بې اسمان ته ختلي او ناروغان مرګ حال پراته دي.
ولې د دې د اختر مخ را روان دي، هلته د خوراکي توکو بیې بیخي تر حد تیر ګران سوي دي.
که داسې درته وایم، دلته چې د مثال په طور باندې یوه ډبه غوړي دلته په درې سوه په درې نیم سوه وي، خو هلته تقریبا په شپږ سوه په شپږ نیم سوه داسې هر شی داسې مثال لري.
نو خلک خپل د اختر د خوشحالۍ دپاره ځان ته جامې کوي او نور د اختر دپاره ځان ته غذایي مواد برابروي.
د دغه جګړه ځپلو غوښتنې له ښکېل خواو دا دي چې یا د لاره دي ورته خلاصه کړي او ملکي خلک دي د سپر په توګه نه کاروي. د یادې ولسوالۍ امنیه قومندان اختر محمد هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې له ولسوالۍ څخه غځېدلې لاره ترینکوټ ښار ته د ملکي خلکو پر مخ وسلوالو طالبانو تړلې. دی له مرکزي او ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته د هوا له لارې خوراکي او غیر خوراکي توکي ورورسوي.
دغه کبیانی زموږ د خوراکي مواد شی په تیارو کې اورسي، نو خدا وزمون د ډیر مشکل سره مخ حالت اختر روان دي. شی نه لري
د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا ازادي راډیو ته ویل چې دی پلان لري یاد لار به ډیر ژر د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاص کړي. قومندان د وسلوالو طالبانو دغه عمل په کلکو ټکو وغندلی او دای د ملکی خلکو سره دښمنی یاد کړه.
اې د چوکات اسلامي برابر نیست که راه مردم عام بسته کنی
و خوراکر سر مردم عام قطع بسازی. ما وجود داره، پلان هستم، ما تصمیم داریم و پلان های ما بخیر تطبیق میشه، مرحله به مرحله پیش میریم.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا یادونه ورده چې د چنارتو ولسوالۍ تر څنګ د اورزګان د نورو ټولو ولسوالۍ لارې هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ له تیرو دریو کلونو راهیسې تړلې دي.
قدیر تکین په خپل سیمه کې لیکلي د سولې په تړاو هر حادثه چې کیږي باید همغږي پکې موجوده وي او د افغانانو په ګټه ده. له پکتیا څخه فضل کریم درویش، خدای دې وکړي چې طالبان لږ تر لږه د اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي. عبدالواحد مو دقیق له لوګره، موږ لا هیله من یو چې طالبان او حکومت به بیا اوربند وکړي که یو ساعت هم وي زموږ په ګټه دی. نبیل ساپی له کونړه، افغان ټیم باید د استرالیا په وړاندې په پوره صبر سره لوبه وکړي. ولی الله رحیمی له خوست نه، خدای دې وکړي چې افغانستان نننۍ مسابقه وګټي. او کریم شیدا له غزنی، له ټولو افغانانو هیله کوم چې نن د کرکټ ملي ټیم ته دعا وکړي. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نوري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو لوړ پوړي چارواکي د افغانستان له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې لږ تر لږه په کوچني اختر کې اور بند وکړي. بلخوا د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده له یو وروستي پیغام داسې ښکاري چې دا ډله په نږدې راتلونکي کې د اور بند احتمال ته چمتو نه ده. اخونزاده د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې متحده ایالاتو سره یې د خبرو دروازې لا هم پرانیستې دي. دا کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په دریمه ورځ نن افغانستان او استرالیا له یو بل سره مخ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت مازیګر 15 بجې پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل سره وکتل. او د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړ.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي سپېڅ خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د استرالیا په وړاندې لومړی لوبه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته وویل چې افغان کرکټ لوبډله به د استرالیا په وړاندې ښه وځلیږي.
زه مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله به په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډله چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړه، واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډېر ښه بالینګ وکړي، همدغه رنګ په بیټینګ کې ښه وځلیدل، پاکستان ته ماته ورکړه.
د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې د ویسټ انډیز لوبډلې پرون پاکستان ته سخت مات ورکړه. د افغانستان د کرکټ لوبډلې هم په تمریناتي سیالیو کې پاکستان ته مات ورکړې وه. د کرکټ د نړیوال جام لپاره بل سیالي نن د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د سوکوهنی ملي ټیم د دوستانه لوبو د ترسره کولو لپاره روسیې ته ځي. د افغانستان د سوکوهنی فدراسیون مشر شکیب ستارینن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ټیم کې اووه لوبغاړي شامل دي.
زمان 15 نفر است. اب بوکسر است او یک ترجمان داریم. یک رئیس تیم خودم است و سه مربی.
نوموړي وویل چې لوبه به تر راتلونکو شلو ورځو پورې پیل شي او شپږ ورځې به دوام وکړي. او په ایټالیا کې یو 14-کلن فوټبالیست یو کال له لوبو محروم شو. د دغه هیواد د فوټبال فدراسیون دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې دغه لوبغاړي خزینه داور جولیا نیکاستو سره لسپکاوی ډک چلند وکړ. دغه 14-کلن فوټبالر د ایټالیا فوټبال فدراسیون ورزشي سټډیوم ته لورتلو هم منع شوی.
د اسلامي همکاري سازمان په سرمشریزه کې د ایران پر تحرکات او له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د سفارتونو د انتقال پر مسله خبري سوي. فرشته جلالزئی جزئیات لري.
د سعودي عرب پاچا پر ایران سخت ضربه وکړه او پر تهران بیا تور پورې کړ چې د تروریستو ملیشو ملاتړ کوي. پاچا سلمان وویل چې ایران د هغو تروریستانو ملاتړي چې د نړۍ د تیلو لارې او سیمه ایز امنیت ته یې ګواښ پیښ کړی دی. د سعودي پاچا دا خبرې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته وکړې چې نن په مکه مکرمه کې روانه ده. هغه د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو یوې وروستۍ حملې ته اشاره وکړه او د خپل هیواد د تیلو پر تاسیساتو یې د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې له لارې حملې ته اشاره وکړه. د سعودي پاچا وویل چې د دوی د تیلو پر پایپ لاین د بی پیلوټه الوتکې د حملې شاته په یمن کې د حوثي وسلوالو لاسو چې د تروریستو ملیشو ډله ده او ایران یې ملاتړ کوي. په یمن کې حوثی ملیشو د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی، خو ایران د دغه ډلې او د دغه حملې تر شا لاس لرل ردوي. په وروستیو اونیو کې د هرمز په تنګي کې کړکېچ زیات شوی دی. دا لار د نړۍ د تیلو کاروبار ته ډېره مهمه ده چې د ایران حکومت یې مقرراً د بندولو ګواښ کوي. روانې میاشتې په پیل کې امریکا اعلان وکړ چې خلیج ته د الوتکو د لېږدولو بیړۍ او جنګي ډله استوي، څو د امریکا په وینا د ایران د لوري د امریکا ګټو او متحدانو ته د واضح تهدید مخنیوی وشي. د اسلامي هیوادونو په کنفرانس کې د ایران استازي په وروستیو حملو کې د لاس ترلودلو ټول رپوټونه رد کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوي د ایران خبری اژانس اسنا ته وویل چې سعودي عرب د روژې له مبارک میاشتې او د مکې مکرمې له مبارک شاره د سیاسي ګټې لپاره کار اخیستی دی، او د اسلامي نړۍ مشران یې ورغوښتي چې د هغوی په مخ کې د ایران پر ضد خپله بې اساسه ادعا وکړي. د سعودي پاچا د مې په 1 نیټه هم په مکه مکرمه کې د سنی عربو د هیوادونو د مشرانو بیړنۍ غونډه جوړه کړې وه، او ورته وویل چې نړیواله ټولنه باید د نورو هیوادونو په کورنیو مسایلو کې د ایران د رژیم د مداخلې د مخنیوي لپاره له ټولو لارو کار واخلي. ایران په سوریه کې هم د بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړ کوي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نیکی هیلې او سلامونه. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې زه نسیم شفق ستاسو کوربایم. تاسو هم خبري است چې په دې وروستیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر تلفات او زیانونه اړولې دي. دا تلفات او زیانونه څومره او په کومو ولایتونو کې دي او حکومت په اړه څه اقدامات کړي؟ دا مسائل مو طبي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر نجیب آقا فهیم سره مطرح کړي چې ستاسو پام ورته را اړوو. ډیر مننه ښاغلی نجیب آقا فهیم. طبي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر کور مودان چې د مرکې لپاره وخت راکړ، غواړم مصیبه په دې پوښتنې سره پیل کړم چې په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو په تیره د سیلابونو چې بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راغلل، زیانونه یې څومره و، تر کومه حده و، او څه ډول زیانونه یې اړولی دي خلکو ته؟
متاسفانه سش کال دغه سیلابونو دغه د کابل میاشت نه شروع شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوږد موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر وو، هم جانی خسارتونه یې ډیر وو. تقریبا تر درې سوه کسان پورې دغه شهیدان شوي دي په دې حوادثو کې. دغه تقریبا تر درې سوه پنځوسونه لوال کسان زخمیان شوي دي، تقریبا کورونه ورانه شوي دي چې د استفاده ول نه دي، تقریبا 40,000 کورونه هم زیانمن شوي دي، دغه مسجدونه وران شوي دي چې تعداد یې تقریبا 9 محراب و رسیگی، مکتبون نلول دی، دغه ساروی تلف شوی دی تقریبا 12,000 پوری جک، پلو نوران شوی دی، سرکونه پا کلی توگه ویلای شوی چه هم جانی تلفات دلود دیر و هم مالی خسارتونه دلود.
وزیر صاحب، دیر تلفات و دیر زیانونه پا کم ولایتونه که وزه که سیلابونه خب مختلف ولایتونه که تقریبا نزدی 150 ولایتونه که سیلابونه جاری سوال.
اغه ولایتون چې ډیر زیان منه شوې دي، قندهار ولایت، ولایت دی دغه فرا ولایت دی، هرات دی، په هلمند ولایت کې فرا، سرپل، بغلان، بدخشان و دغه ولایتون ډیر زیان منه شوې دي. و اغه چې تاسو وویل تقریبا تر ډیر ولایتونو پورې دغه زیان منه شوې ولایتونه رسیدي.
کله چې زیان رسیدي بیا د کومک او د مرستې خبره هم مطرح کیږي، خلکو ته د مرستې رسول پروګرام څنګه، آیا هغه لازم کومکونه خلکو ته او غسیمو ته رسیدلی دي؟
هغه عاجل کومکونه چې خلکو نیاز لري، هغه غذایی مرستیدی و غیر غذایی مرستیدی، تر دیر کچپوری اغا رسیده لیدی چه لکه چه زوائلاشم چه تر وزر کسانو تا دیر و کسانو تا دغا نقدی مرستی شویدی تروسا، دغا تر دیر جزر کسانو تا غذایی مرستی شویدی و تر دووی جزر کسانو تا دغا غیر غذایی مرستی تروسا شویدی.
یو انتقاد یا یوانی وکا چه دیر کلا دخل کل خواب پتیر چه زیان وینی دغا طبیع پیخون
کمکونه هغه مطرح کیږي هغه داده شي دغه کمکونه په شفاف ډول نویشل کیږي او یا هم په ځینو مواردو کې حیف مل کیږي دا څومره منی
په ځینې مواردو کې دغه نیوکونه درست دي مونږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو خو دغه تلاش موکلی دی دغه کومکونه دغه سینی دی چې په انفرادی توګه ویشل شي هغه د نظارتي تیمونو تر نظارت لاندې چې د ولایتي کمیټې د حوادث کمیټې د ولایتي کمیټې تر نظارت لاندې تشکیل کیږي هغه ویشل کیږي خو په دې ورسته کې جلال احمد رئیس جمهور د هدایت پر اساس مونگ آقای تا هدایت موار کرد چه دقیق پودی تیمونو که دقیق در مؤسسات و نمایندگان خودی دقیق در رسانه و نمایندگان پکه ووسی دقیق ملای مامان پکه ووسی دقیق در محلی شوراگان پکه ووسی چه دقیق نظارت دیر شی چه دقیق در فساد کچه لگوشی
یو خبره یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کیږي هغه داده چې په ځینو مواردو کې چې طبیعي پیښې کیږي زلزلې کیږي یا نور دغسې پیښې تاسو سروې کوئ کومک هم ډیر وروسته مثلا شل ورځې وروسته دوه هفتې وروسته یو میاشت وروسته رسیږي او په داسې حال کې چې خلک عاجلو کومکونو ته په تېره خیمو غذایي موادو دې ته ضرورت لري
عمومي مشکل چې دی دا دی چې په افغانستان کې زیانمن شوي خلک ډیر دي مهاجرین دی چې له بهر نه راغلی دی دغه د جګلې بیزای شوی خلک دی چې راغلی دی او د طبیعي پیښو حوادث زیانمن شوی خلک دی د دې تفکیک کول یو څه ګران دی دغه هر څوک ادعا کوي چې دادی و زینو زایو که دغه فاصله دیره دی دغه پا طبیع عوادسو که دغه لارو زیان منه که جغرافیه مشکلات دی اغا عاملو نیدی چه دغه پروسه لک طولانی که وی خب مون تلاش که وی چه دغه فاصله کتا وشی
فهم صاحب یا بلا موضوع اغا دا چه تر دیر اداسی خکاری چه د پیخو پوراند استاسو عمل کرد و کنشی ده خبرگون ده این روست لپیخ تاسو اقدام کوئی ولی پیشگیرانه و لمخ که اقدامات نلره
دقا نیوکونه دقا تدیر کچه درست دی خو مونگ دقا سش کال تلاش موکل چه یو ادلس تدوین موکیو چه پا اغا ادلس که اغا زای چه ده طبیعی پیخو احتمالی پوکیدی اغا مشخص وشی دقا تکثیر موکل کمیته ولایتی تا مولگل چه دقا پر اساس خلکو تا آگاهی ورکول شی و اغا آسیب پذیر زایونه چی دی اغا تشخیص وشی و سه وقایوی تدابیر ونیول شی خو دقا مهم دادی چه دقا آسیب پذیر مناطق دقا انکشافی پا برنامو که دقا پا نظر که ونیول شی. تلاش که وی چه دقیقه کار ده سکتوری وزارتون و پا همکاری دا کار با همو کن
خاقلی وزیر تاسو هم پیگه چه وقایه یا پیشگیرانه تدابیر یا اقدامات ده هم ارزانه دیم آسانه آیا لپخوا سره کوم تغییر اغله دی مثلا دوس جایون استدی چې هغه خطر سره مخامخ په ځینو سیمه کې او تاسو مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړی یا پیشګرانه اقدامات هم کړی
سمو کړی دی خو دغه نیاز ته مناسب تناسب نه لري سه ډیره کارونه ضرورت دی چې باید وکړي یو سم دغه بودجه ای محدودیتونه لري چې هغه تلاش کوي چې که هغه برطرف وشي دا کارم به وکړي تقریبا اگه پروژه چه تروس مستقیمن ده وزارت لخوان عملی شویدی و ده مؤسسات لخوان عملی شویدی تقریبا تر سلور سو زره کسان تروس مسئون شویدی یعنی ده طبیعی پیخ و پرولانده خود اگه تلاش کهوی چه ده پروژه توسه پیدا وکی
نو زین جایونه که مثلا که اشاره وکو مثلا تاسو مخی ویل چه یوش میر یا زین سرکونه رنگ سویدی سیلابونه بودی دی. یا مثلا منار جام ته سیلابونو ډیر زیان واړه و تا د تخریب خطر هم داسې ویل کیږي چې ستا پر رسنوي کې هم د موضوع ډیره ګرمه ده نو تاسو ولې دې په وړاندې پیشګرانه اقدامات نه دي کړی
هغه د منار جام پاکل چې تاسو چې وویل هغه وخت چې مون خبر شو چې دغه سیلابونه جاری شوې دي دغه محلي خلکو سره تماس مو ونیول دغوی په مرسته هغوی ته یو څه نقدي مرستې مو وکړ. تقریبا بیشتر یو سل پنځوس کسان دغه بسیج وشو دغه محلی هغه وسایل سره چې هغوی لاسرسی درلود هغه عاجل کارونه یې وکړ چې خالی بوجیگان مې واستول هغه آنی خطر یې چې و هغه لرې شوی دی هغه اساسي کار دیته ضرورت لري چې یو تخنیکی هیئت د یونسکو په مرسته د وزارت لات و فرهنگ تخنیکی مرسته په مشارکت اغوی منطقه ته ولال شي یو اساسی برنامه تدوین وکي چې په دراز مدت کې خطرونه لري شي.
حتی په کابل کې هم مثال ورکړو د کابل سین حتی هم په دغه وروستیو سیلابونو کې خلکو ته زیانونه واړول. په ځینو مواردو کې حتی خلک دې ته مجبور شول حکومت هم اعلامیه ورکړې چې سین ته نږدې سیمې پرېږدي. داسې معلومیږي چې اقدامات لازم نه دي سوي.
اگه واقعا اگه تدابیر چه متناسب نیاز در متناسبی شوی نیدی خلدی لدی حادثه نوروز تا جلاد ما رئیس جمهور یو هدایت ورکل در الواندو اداری تا چه یو جامعه تره تدوین موکی و اگه عملی وشی چه سه اقدامات شروع شویدی. خب یو خبر دا هم دی چه خلکو هم دقا سه کارونو چه پا انفرادی توگه باید وگی اگه هم کلینی دی یعنی دقا مشترک مسئولیت دیده دولت و ده خلکو خصوصا اگه زایونه چه ده سیند تا نجدی دی ده اگه زایی تا ده شهرکونه جولول کورونه جولول اتا ده سیند پا بستر که ده کورونه جولول اگه یو بیدیاتی ده خلکو لخوان هم شویدی خدای دیو که چه ده جامعه طرح پا چوکاد ده یو اساسی لار ده مشکل ده پاره پیدا بشه.
وروسته پختن وزیر صاحب پا مجموع که ده وروسته سیلاوونو لعمل پا مجموع که سمره زیانونه خلکو تا وقتی دی مالی زیانونه
یا ابتدایی ارزابی چشوی دی تقریبا یعنی خسارتونه دیر دی تقریبا تر یو نیم میلیارد دلار پوری دقا مالی خسارتون رسیگی.
نو تاسو اوس دومره پیسې خوم نه لرئ حداقل هغه ابتدایي اقداماتو لپاره بیا څنګه کوئ د مالی منابع؟
هغه عاجل مرستو دپاره است بودجه دی خو هغه اساسي کارونو دپاره دغه ولاندیزونه دی کابینه ته چې سکتوري وزارتونو ته وظیفه ورکول شي و جلالت مب رئیس جمهور هم ویلی دی چې مونغالی نورو پروژه نه دغه چې د بودجه مصرف توان نلری اگه پیسی انتقال بوشی اگه زیانمند شو خلق کده.
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره څه تعهد ورکوي او د تعهد د عمل کېدو لپاره خلکو سره څه ژمنه کوي؟
دغه وعده دادی چې یو یې دغه د استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکو چه اغا اصلی مستقین رو تا ورسیجی بل تعهد مدادی چه دغا فاصله چه ده زیانون و ده ارزیابی ده پاردی اغا کتاوشی چه سه وقایوی تدابیرون چی دی اغا جدی ونیستو و اغا ده پاره تلاش وکو چه بودجه پیدا وکوی چه دغا پا اساسی توگه دغا ده خسارتون رو مخنیوی بشی.
خاغلی وزیر دیر مننه کور ودان
لتا سنا مننه.
تاندی چنگی
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد د تاندې څنګه ترنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د ځوانانو د شکایت راخلو چې وایي کتابتونونه نشته او دوی کتابونو ته لاسرسی نه لري.
نو هغه تر پوس بيخي کتابتون ستنه
اولې کتابتونونه نشته
کله چې مون پیسې ونلرو تش لاس نه کوم ځنه مون کولای شو چې هغه کتابتون ته تقویو کو
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
چیرې مونږ په دې پیمانه باندې کتابونه واخلو نو مونږ په هیواد کې د کتاب صنعت ته وده ورکوو.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه فرشته غنی وړاندې کوم.
مطالعه او دا کتاب لوستل دا ځوانانو په ذهني ودی او دا دوی دا معلوماتو په ډیرولو کې مهم رول لري. خو افغان ځوانان بیا شکایت لري چې په افغانستان کې کتابتونونه نشته او په اسانه کتابونو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي یوازې په کابل او ځینو ولایتونو کې عامه کتابتونونه شته چې هغه هم ډیر کتابونه نه لري چې د دوی اړتیاوې پوره کړي. د کابل د احمدشاه بابا مینی اوسیدونکی عبدالبصیر چې عامه کتابتون ته راغلی و وایي دا دوی په سیمه کې کتابتون نشته خو اوس مجبور شوی تر عامه کتابتونه راغلی.
په دې خاطر راغلی سو موږ سبات سیمینار لرو خپل موضوع ته سیمینار وټاکو تر عامه کتابتون ته راغلی سو موږ ډېرو ګرځېدو شخصي کتابونه سته ته سي ورځو موږ مراجعه کوو د قیمت ډېر مثلا دوه نیم سوه درې سوه یا ډېرې بعض کتابونه سیاستونه پیدا کیږي تر اوسه مراجعه کوو سي موږ د خپل موضوع پیدا کوو سي استاد وایي.
دا پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله وایي دا چې د دوی په سیمه کې کتابتونونه نشته ځوانان هسې وزګار ګرځي مطالعه نه کوي او ځینو خو یې د سالم مصروفیت د نه درلودلو له وجې نشو ته هم مخه کړې.
نو هغه طرف اوس بیخي کتابتون شته نه چې کوم څوک هغه ضرورت لري بازار ته ځي نو دغه طرف نشته. والا بس دسی دسی اکثر ځوانان خو دسی دسی نشي طرف ته زور کړی دا دسی نشي مشي سره کوي خو دا نشي مشي هر څه له وزګارۍ نه شروع کیږي هغه طرف ته ګورو کو اوس دوی دسی هغه ورته برابر کړی وای چې دوی مصروف وای سره یا کتابتون یا بل دسی نور هغه ورته شروع کړی وای خو دوی به سره کوو نشو مشو نه به اوښتي خو دوی اوس ډیر اکثره ورکی دسی بیکار دي او هغه نشو طرف ته زور کړی دا نشي کوي اکثره دسی سوي دسی بيخي سره نشو ډیر نه پر ختم کړ.
د عامه کتابتون د افغانستان پیژندنې د څانګې مسول مسافر خروټی بیا وایي دوی د عامه کتابتون ترڅنګ مخکې ځینې نورې څانګې هم په کابل کې درلودې خو اوس هغو څانګو ته دومره پاملرنه نه کیږي.
مخکې د هغه نه دا سورتې د مجاهد راتګ نه موږ حوزې شکل موږ کتابخانه درلودل یعنی بدون د مرکزي کتابخانه نشه مرکزي کتابخانه موږ دلته اوس پیلم په مرکزي کتابخانه کې اوسو نو موږ پنځه حوزې شوبې درلودل حوزه د خیرخانه او حوزه د میکرانو او اوزه د کارتنو اوزه د میرویس میدان اوزه د میکران اول یعنی دا هر شعبه د منګ درې بخش درلود شعبه د اطفال درلود شعبه د توزیع درلود شعبه د ریپرنسی درلود یعنی عمومي موضوعات درلود نو هغه شعبه هغه اوزه کتابخانه د منځ لاړه هغه اوزه کتابخانه چې منځ لاړه اوس موږ لرو پرای کتابخانه لرو لکه چې په میکران کې لرو په خیرخانه کې لرو یعنی دا جوابګوی د هغه نشي کېدل مسئولینو.
عبدالبصیر وایي که په هر سیمه کې کتابتون جوړ شي ګټه به یې دا وي چې د مطالعې فرهنګ به ورسره عام شي او ځوانان به په اسانه کتابونو ته لاسرسی ولري.
والله مطالعه خو ډېر ښه شی دی سړی همیشه مطالعه وکړي دا ګټه د هغه خلک چې مثلا ته ژوند کوي مثلا کولی شي لاسرسی ولري دونه د کتابخانې همې تر دونه پیسې مصرفي وخت مصرفي خصوصا رابندي څو رابندیانې لاره کښېنه هغه کتابخانه ته کولی شي هغه د خپل معلومات زر ته لاسته راوړي د خپل وخت نه او پیسو نه ته افغانستان یو اقتصادي ټول خلک خصوصا مثلا سیدا او اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي چې تر پیسې د جنا قرضې ډېر تو چې بیرته دي څونه وخت پیسې لګیل کېږي باید عمل ته باید کتابخانه اوسي باید د دولت باندې توجه وکړي تر ساحو کې هغه منطقو کې مثلا ناحیې په تقسیم کې کتابتون یو جوړ کړي او د ډېر ګټورې خلکو لپاره.
د عامه کتابتونونو د ریاست مشر حمیدالله شهرانی وایي دوی غواړي چې کتابتونونه جوړ کړي خو د ده په خبره بودیجه نه لري او حکومت د کتابتونونو د جوړولو او غني کولو برخې ته توجه نه کوي.
یو میلیون ډالر د افغانستان عامه کتابتونونو لپاره او کتاب لپاره اختصاص ورکړل شي ځانګړي شي خو اول د هیڅ نه منله چې یو ډالر او یو افغاني د عامه کتابتونونو لپاره ورکړي. دی وایي اما کتابتون نسته کوي اوس انټرنیټ وخت ده ځوانان ټول خلک انټرنیټ نه استفاده کوي مول نه دسې نه ده خلک کتابتونونو ته اولویت ورکوي چې کتابتونونه تجهیز وي غنی وي منابع هلته پیدا شي دی راشي کتاب ولولي. خو په اخر په ډیر سختۍ کې دی قانون شو چې درې لک ډالر د کتاب اخیستلو لپاره ورکي خو کله بودیجه پارلمان ته وړاندې شو حذف شوی و کله چې موږ پیسې ونه لرو ځانګړي بودیجه ونه لرو وزارت مالی مونږ ته تقویت و نه کی تش لاس نه کوم ځنه مونږ کولای شو چې عامه کتابتون نه تقویه وکړو.
د عامه کتابتونونو رئیس ویل چې دوی ته لازمه بودیجه نه ورکول کیږي او موږ غوښتل په دې اړه د مالی وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت ویان په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه او وی ویل چې دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته بودیجه ورکوي او د کتابتونونو جوړول د دې وزارت کار دی. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان رسول باوري هم د بودیجه کمښت د کتابتونونو د نه جوړولو سبب بولي، خو نوموړی وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت په پلان کې لري چې کتابتونونه جوړ او غني کړي.
دو برخې دي، یو تعمیرونه دي او یو د کتابونو اکمال دي. په دواړو برخو کې موږ سږ کال لپاره کتابتونونه جوړوو، د خیر سره په پلان کې لرو چې یو هم د ډیرو لیرو ولایتونو څخه یو هم روزګان دی چې سږ کال دغه دپاره کتابتونونه لرو. جوزجان کې کتابتون لرو او په نورو ولایتونو کې اووه کتابتونونه د دې کال په جریان کې موږ باید جوړ کړو. د خیر پروژه مو جوړه کړې ده او پیسې مو هم انتقال کړي دي سرسازۍ ته. او د کتابونو دپاره موږ خپل د نشراتو څخه چې لرو د اړتیا پر وخت باندې دوی مراجعه کوي او موږ هغه کتابونه د خپلو نشراتو اکمالوو.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې ولې د کتابتونونو جوړولو ته پام نه دی شوی او په دې برخه کې باید څه وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پخواني مرستیال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد، په افغانستان کې اوس هم ځوانان د خبره کوي چې کتابتونونه ډېر نشته دي، دوی کتابونو ته اسانه لاسرسی نه لري، ولې حکومت دې برخې ته پام نه کوي، ولې په دې برخه پانګونه نه کوي؟
کتابتونونه نشته دی واقعیت دی. مونږ په ټول افغانستان کې د اتیا او شاوخوا عامه کتابتونونه لرو، په داسې حال کې چې کتاب هغه څه دي چې باید د هیواد ګوټ ګوټ ته ورسول شي. که نور هیڅ نه وي، باید په هر ولسوالۍ کې یو مجهز کتابتون موجود وي چې د دې هدف موږ ډېر لري. نو د کتابتون نشتوالی په افغانستان کې غټه ستونزه ده. دا چې ولې نشته دی، هغه عوامل یې نو بیا ډېر دي او بیل بیل دي. په مجموع کې له بده مرغه افغانستان کې فرهنګ ته مونږ د شپږمې ګوتې په حیث ګورو او په فرهنګ باندې پانګونه نه کوو. نو دغه عمده عامل دی چې کتابتونونه نشته او د کتابتونونو د پراختیا دپاره ډېر زیات زحمت پکار دی.
خو دغه زحمت باید څوک او څنګه وباسي؟
دا زحمت باید حکومت وباسي. که تاسو د اطلاعات او فرهنګ وزارت تشکیل ته وګورئ، شاوخوا 2000 کارمندان لري. په دغه 2000 کارمندانو کې که مبالغه ونه کم، 1500 اداري پرسونل دی. یوازې 1500 شاید مسلکي کسان دی ولري. په داسې حال کې چې د یو سکتوري وزارت وظیفه یوازې اداره نه ده، اصل کار هم دی. دوی اصل کار فرهنګ دی، رسنۍ دي، مطبوعات دي، او په هغې باندې باید کار وکړي. نو مسلکي کول د دې وزارت په کار دي. دغه اوسنی تشکیل په هیڅ ډول جواب نه وایي. له بل لوري دغه تشکیل وړوکی دی د افغانستان ضرورتونو ته. که موږ وغواړو چې په هره ولسوالۍ کې یو کتابتون ولرو، نو یوازې د کتابتونونو پرسونل باید تر زرو زیات شي. یو شمیر به هغه اداري پرسونل کمیږي، هغه شاید شي، مګر یو څه باید په دې کې زیات شي. دا عمومي د دولت سیاست دی چې پاک باید بدلون راشي، ژور بدلون راشي، او فرهنګ ته د افغانستان د یو اصلي ارزښت په سترګه وکتل شي.
اوس خو چې کله دغه مسله له چارواکو سره شریکېږي، دوی مثال د عامه کتابتون مشر وایي چې حکومت بودیجه نه راکوي، مالی وزارت دا کار نه کوي، مالی وزارت وایي چې دا د اطلاعات فرهنګ وزارت ته موږ پیسې ورکوو، دوی باید په دې برخه کې کار وکړي، کنه؟ یعنی بیا هم مسلې ته یو حل نه دی پیدا شوی.
حکومت پیسې ورکوي، هغه پیسې په ځای نه لګیږي ځکه چې دوی ظرفیت نه لري، او حکومت لازم پیسې نه ورکوي چې دوی په پراخ کار وکړي شي. نو کله چې مالی وزارت چې موږ پیسې ورکوو، دا درو ده. کتابونو لپاره خاصه بودجه نشته، د اطلاعات فرهنګ عادي بودجه ده. عادي بودجه تر ډیره ماشومو او اداري مصارفو ته ځانګړې شوې ده، د کتاب اخیستلو تنده ځانګړې شوې.
که ته مخکې تاسو ځینو خبرو ته اشاره وکړه، خو که په دې برخه کې کار کېږي، کتابتونونه جوړېږي، له کوم ځایه او څه ډول دا کار پیل شي؟ څو موږ داسې کتابتونونه ولرو چې هغو کې نوي کتابونه، اپډیټ کتابونه وي، یا ډېر کتابونه وي چې د ځوانانو ستونزې ورسره حل شي؟
څو لارې لري. یو دا چې د معرفت وزارت د لارې نه باید حداقل په هره لیسه کې یو کتابتون وجود ولري، او په دغه کتابونو کې باید کم له کمه 2000 یا 3000 جلده کتابونه موجود واوسي. چې دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی او دا ډېر اسانه کار دی ځکه چې معارف د دې لپاره تشکیل هم لري او د معارف امکانات هم زیات دي. بل دا چې کم له کمه باید په هر ولسوالۍ کې یو کتابتون ولرو. 390 ولسوالۍ دي، باید موږ 390 عامه کتابتونونه باید ولرو. دا باید د فرهنګ د وزارت په تشکیل کې ورزیات شي. د دې کتابتون دپاره باید چې نوي کتابونه واخیستل شي. او جالبه خبره دا ده چې کچېرې دا کار وشي، دې په ځای چې د دولت په بودجه باندې فشار راوړي، د دولت بودجې ته ګټه هم رسولی شي. ځکه چې کچېرې مونږ په دې پیمانه باندې کتابونه واخلو، نو مونږ په هیواد کې د کتاب صنعت ته وده ورکوو. چې د کتاب صنعت ته وده ورکړله، په دې باندې د کاري فرصتونه رامنځته کېږي، د کاري فرصتونو سره مالیې لوړېږي. نو په حقیقت کې هغه پیسې چې نن مونږ مصرفوو، سبا ته مونږ په هغه باندې ډېر زیات پیسې ګټلی شو. مګر یو وخت کې باید دا پیسې مصرف شي. دا کار تر اوسه پورې د افغانستان حکومت نه دی کړی. نو هم د ولس د خوانه دا ایجابي چې په حکومت باندې فشار راوړل شي چې په دې برخه کې کار وشي، هم د فرهنګي کړیو د خوانه باید فشار راوړل شي تر څو موږ وکړو چې په هیواد کې یو واقعي د کتاب سیاست ولرو.
ترنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ.